سهار شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. ملګري ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه کړای شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سې شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره د جوړونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره یې د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشي کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دېرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شا ښکارېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیرې لین ټریسي په مشرۍ یو پلاوي او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړه شوی و چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیشمه وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشایي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې یې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. دې ډلې هغه نشایي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولوا او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا دې ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. یو اروپایي سازمان له افغان ښځو او نجونو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و. ګره پلاوې عملونه کېده کیانې و ته کمزورۍ یې داسې سوې ده. برا پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
په بغلان کې د غالی اوبدونکو میرمنو لستون زمو خبرو په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په سودان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له ښځو سره د نارینهوو د تبعیضي چلند مسئله شاربو
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مکروه دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري نو دا په ټولنه کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په اروپا کې د ښځو د حقونو یو مدافع سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ښځو لابي یا یورپین وومنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعال نظیفې خپل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالې سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوازې زړه بوژنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غونډې د سهار لو د مخام تر وو بجو کول شي مو پر لاندو چپو 0 یوش او 15 میچو واوري.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د دوی ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پیښې کمې شوي خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا شمیر زیات شوی. اجمل آند د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بېوسلۍ له کبله په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لوی لري پرتی سیمه میرویس روختون ته وروسته ده.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول زه په نس کې کلمې ورسته سي ویجه بيته ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده ته کمزوري دا ستوي ده برو پرسیدل پروم د تفسیر واستله بسکار مو
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارزواکۍ ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 15 کلونو کم عمر 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارزواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات رقم و، یعنی که وایو چې په نیمه اندازه باندې رقم و. داسې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوی تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په هغه اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سږ کال هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده موږ امید لرو چې انشاءالله ارقام دې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ده ځکه چې په افغانستان کې په تیرو 20 کالو کې ځینې علتونه داسې ول چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیر ډیر زیات پورته شوی وله.
د عامې روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکي په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس میندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځني ډول 140 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
په عین حال کې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر ویلي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو د رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت نږدې 15 اونۍ مخکې اعلان کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. امید ظهیرمل او د موضوع تفصیل.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي ویده کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکی ګلبدین چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازینی ګټیاله دی، ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې غبرګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او 1.5 زره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم و پلوره بندې کوم دی. بې روزګار یم، یوې ادارې مرسته وکړه او 2 ځلې خوراکي مواد راکړل، خو کله چې مرستې بندې شوې دوی هم هر څه بند کړل. د شپې هڅه کوو آلوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا 3 یا 4 ډوډۍ اخلم، که دا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه.
یوه بله بیرمن چې کونډه ده او د 2 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو خلکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بې وزلي داسې مال د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلاره چې د سی یو څلوېښت په لایحه کې بیان شوي په ډېره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت په لایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرې ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خپره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کاناډا د عمومي امنیت د وزیر د څرګندولو په غبرګون کې وایي هغه د افغانستان له وضعیته بې خبره دی.
په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه نه لیدل کېږي او تر خوا یې دا سیمه ییزه ترهګري هم نه ده. دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان امنیت او ثبات ټول نړۍ ته معلوم دی. دا ډول څرګندونې له بده مرغه له بېخبرۍ سرچینه اخلي.
د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون دې ته زمینه برابروله چې کاناډایي سازمانونه افغانانو سره بشري مرستې وکړي. خو د کاناډا بشري ادارې اوس وایي د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی چې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې 28.3 میلیونه اړو افغانانو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده. خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. متحد ایالاتونو پرون په سودان کې د امنیتي وضعیت او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر 4 ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یوه او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوي دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د هیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوي دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشري مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګري ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکوونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیان هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم قدر من اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوی دی که چېرته ونشي کولی چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لرې کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خواشینونکې پرېکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړۍ اونۍ کې د ملګرو ملتونو سازمان ښځینه کارکوونکي په ننګرهار کې له کار کولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې دا ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتوب په ترمې میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پټوکو که څه هم طالبانو د تیر 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورځپاڼې پټوکو بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولی چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنټ خپرونې بیا د پرو ازول په نوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلي دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغییر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت به زر څنه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنیو سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان بیانیه وکړه کوي چې متقاضیان نشي کولی په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
په بغلان ولایت کې یو شمیر غالي اوبدونکې میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بې وزلې، بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي، د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبي، د غالۍ اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسېدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدد تا 11 سال شده روز نداریم، روزگار نداریم.
بله، اولوس کلونو راهیسی خلکو تا غالی اوبدم، خطر اوسا پوری نه ده کور خوانده سوم او نمی روزگار او باندې جور سو او پسختی سر خپل روزگار مختورم. که مشتا شخصی دستگاه جور استی مشکوالای سوزان تا غالی و اوبدو او پا بازار که پا قیمت وپلورو او خپل جوان جور کرو.
هغه د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکاره ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولی شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسېدونکې 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستن زیادتر
اشکال دی ولایت که ده غالی اوبدلو اتیا سلنه کار ده شزور خواه مختول کیجی یو شمیر کندی او بیوزل میرمنی ده هم دی غالی اوبدلو لاری خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت ده لاسی صنایعو ده ودی په هدف باید ده صنعتکارو شزو ملاتړ وکړي.
حسما وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمویزو چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو اوس هم یو راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ځانګړې ادارې چارواکو نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې تېره شپه تر ناوخته پورې دوی په تورخم کې د ژغورنې عملیات کول او نن د ورځې په اوږدو کې به هم د عملیات دوام ولري. پرون په تورخم کې د غره د خوېدو په پیښه کې افغانستان ته مالوړونکي یو شمیر کانټینر او لوی بارړونکي لارۍ د ډبرو لاندې شوې او د غره لویه برخه پرې راپرېوته. د ازادۍ راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل اوروي.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمېره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولې شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20-25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغه کې شبه ظاهر کیږي چې هغه کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ دې حواله سره سره وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمد زئی وایي چې په کار وا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنی شوی وي.
چې په کارو چې دې تاول تحفظي دیوال ته وي بیا ګاډي پرې پرېښي وي. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري نور درې لاینه ګاډي ولاړ دي. هغه پټ دي بالکل د غټو تارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی زه له دواړو حکومتو کې لمنیم چې په ټیمه کار کړی وای خو دا ګاډي به وته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیه مشر شاکر پردی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکنه دا مخکې هم دلته شوې وه خو دلته چې دی هر سړي خپل واک دی.
مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه. احتیاط څو کینه د هر سړي خپله مرضي وو. تبایی پکې ترانسپورټرانو وشوه، ډرایوران پکې مړه پراته دي چې دا هر چا دغه پرتې وجه شوي په کوار دی چې به دا ایف آی آر کټ شي و دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دې والا کټ کړي و چې څوک په دغه پلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې